سلامونه ستلی مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سم بل اختر کړی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د شپې وسلواله ډلې په بدخشان کې پیو جمعات کې د نننه د چاودنې مسؤلیت منلای دی. په بدخشان کې پیو جمعات کې د چاودنې مسؤلیت د شپې وسلواله ډلې نن په یو اعلامیه کې منلای دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خبر اعلان ته د پنځم به پورز ویلی او چې په دې چاودنې کې د بغلان ولایت په خنۍ امنیه قومندان صفی الله سمی وژل شوی و. د راپورونو پر بنسټ په دغه چاودنې کې 13 کسان وژل شوی او 13 نور ټپیان و. د داعش وسلواله ډلې خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د جون میاشتې د شپږمې نیټې د چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په غي چاودنې کې د بدخشان لپاره د طالبانو سرپرست والي نصر احمد احمدي وژل شوی و. په تاجکستان کې یو شمېر دولتي سرچینې وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانان د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څېرمه د خلطان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېر اونۍ د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ځینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کړ ویلي دي چې له ځینو توقف شو سره وسلې هم نیول شوي دي او دوی پلازمېنې دوشنبې ته لېږدول شوي دي. لا تر اوسه د دغه نیول شوو افغانانو شمېر معلوم نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یو نوې پروسه اعلان کړې ده چې له مخې افغان وګړي کولای شي خپل مشروط ازادي یا لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. دغه وزارت پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل نوې پروسه ساده شوې او لګښت به ورباندې ناراضي او په شرایطو برابر کسانو ته د دوه کرن لپاره د مشروطي ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکان برابروي. د کورنی امنیت وزارت وایي افغان وګړي که پر شرایطو برابر وي هڅول شوي دي چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړي. تر دې مخکې هغو افغانانو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لري بیا ټینګولو وروسته امریکا ته تللي وو اندېښنه درلوده چې لنډمهاله ویزې دوه کاله وخت لري چې په ختمېدو دي او دوی خپل بې برخلیکتوب ته تشویش درلود. او د اوکراین د اس بي یو امنیتي سرویس وایي هغه ټلیفوني اړیکې ردیابي کړې دي چې د کاخوفکا د بنه په نړیدو کې د روسي پاوز دخل ته دی. ازادي راډیو د اوکراین څنګه نن جمعه د جون هم پر خپل ټلګرام داسې وغږیز پیغام خپور کړی دی چې پکې د بند نړیدل د یوې خرابکارې ډلې لخوا ته چوي او هدف یې د اوکراین په بوس کې د ګډوډۍ رامنځته کول ښودل شوی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه د غږیز پیغام نه دی تایید کړی. په صوتي پیغام کې یو روسي سرتیری وایي اوکراینیانو دا بند نه دی ویجاړ کړی بلکې د یوې خرابکارې ډلې کار و. روسیې د تیرې میاشتې راهیسې پر کیف او د اوکراین په نورو برخو هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. بیا هم ستړي مشي رازو د سر مطلب ته. د ملګرو ملتونو په شمول ځین نړیوال سازمانونو اندېښنه ښکاره کړې ده او د طالبانو څخه یې غوښتل چې د محلي سمفونو د تړل کېدو په اړه باندې دوی سره خبرې اترې وکړي. د ملګرو ملتونو د ویان ستيفن دوجارک ویلي دي چې دوی په دې اړه د طالبانو سره په خبرو اترو اخته دي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف پرون وویل ممکن د طالبانو حکومت هغه نړیوال سازمانونه چې په کلیوالي ټولګیو کې افغان ماشومانو ته زده کړې ورکوي له فعالیته منع کړي، د دغه سازمان ویاند وایي که دا کار وشي دا به د شاتګ په لور یو بل ګام وي چې افغانستان ورسره مخ کیږي. ستيفن دوجارک تیره ورځ ناوخته په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو د پریکړه اندېښمنونکي وبلل او ویل چې په کابل کې د دوی همکاران د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي څو پوه شي چې هغوی څه پلان لري.
If this would come to pass, this would be another
کدا کروشی دا به افغانستان خلکو په ځنګړی توګه خځو ونجونو او ځوانانو او پټول کې د افغانستان د راتلونکو لپاره یو ویرونکو ګام وي. په کابل کې زموږ همکاران له سرپرست چارواکو سره په خبرو دي. هڅه کوو معلومه کړو چې دقیقا پلان څه دی. موکم رسمی یا کتبی سن لرو
نو موړي او زلبیا د زدکړو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل غواړو ډاټ تر لاسه کړو چې طالبان د ماشومان او لویانو لپاره د زدکړو ته لاسرسي تضمینوي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویل د طالبانو حکومت خایي د هغو نړیوالو موسسو پر فعالیت بندیز ولګوي چې له زده کړو محروم و افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. دغې ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې که د طالبانو حکومت دا پریکړه عملي کړي نو لامله به یې د نیم میلیون زده کوونکو چې 300,000 نجونې دي د زده کړو فرصت له خطر سره مخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یونیسف ویلي د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر بنسټ یې ویل کېږي چې طالب مشران والی بهرانه موسسه په مستقیم ډول د پوهنی په سکتور کې خکېلی وي. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي موسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لورو پرتو سیمو کې 21,000 کلیوالي ټولګي جوړ کړي. دا ټولګي په هغو سیمو کې چې خونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا دیرو کې جوړ شوي او پکې د شپږو او 14 کلونو ترمنځ عمر لرونکو افغان ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کېږي چې طالبان غواړي چې دا کلیوالي ټولګي کورنیو مرستندوی ډلو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په هلمند او کندهار کې 1500 سیمه ییز ټولګي تړلي چې تر دې دمه نه دي خلاص شوي. د کلیوالي ټولګیو د فعالیت د ممکنه بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغانستان د 34 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په کندهار کې کتلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو ادارو د ښځو په کار د بندیز په ګډون د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نوفیلي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په منځنیو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د دوی په لوړو زده کړو بندیز لګولی. دا بندیزونه په کور دننه او په نړیواله کچه په پراخه ډول غندل شوي، خو طالبانو سربیره پر دې چې خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې لا یې سختې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي کړتیاوی امریکا به په افغانستان کې د داعش او القاعده د مهمو څیرو د لمنځه وړلو لپاره مستقیما اقدام وکړي. هغه بلینکن د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمین ریاض کې د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وی خبري غونډې ته ویل چې دغه ائتلاف غړو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي. د راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته ستاسو پیغام غمونورو او دا پیغامونورسته د ازادي رادیو فرهنګي مجله درته لرو ک وخت لري د راپور هم درنګس پیغامونه او د مجله سره واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې د داعش خطر له همشته او کارتیا پیښه شي، امریکا به په افغانستان کې د داعش او القاعده د مهمو کسانو د لمنځه وړلو لپاره مستقیم اقدام وکړي. ښاغلی بلینکن د پنځشنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمین ریاض کې د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا او متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي. دغه په وینا داعش لا هم یو فعال ګواښ دی او امریکا او متحدین یې په نړیواله کچه له داعش سره د مبارزې لپاره اقدام کوي.
We're working with partners, with neighbors to strengthen the capacity.
موږ اوس مهال له خپل شریکانو او ګاونډیانو سره کار کوو چې خپل ورتیاوی پیاوړی کړو ترڅو د هر ډول تروریستي ګواښ پر وړاندې مبارزه وکړو چې په افغانستان کې دي او یا هم له هغه ځایه موږ ته متوجي وي. په عین حال کې البته طالبان ادعا کوي چې د داعش خراسان دښمنان دي او د دې ډلې پر وړاندې مبارزه کوي، خو دې ته په پام سره دا څرګنده ده چې موږ د دې ورته لرو چې په افغانستان کې د خپل امنیت تامین او د هر ډول تروریستي عمل پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین اقدامات وکړو.
د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو د داعش د خراسان ولایت څنګه د افغانستان او نړۍ د هیوادونو لپاره یو ګواښ وبلله. دغه ائتلاف چې شپږ اتیا غړي لري، موخه یې د داعش ډلې د توان راکمولو او ماتولو ته دوامداره ژمنتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت د څانګې فعالیتونه د لویدیځ او سویلي اسیا د شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک ګواښ بللی و. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د داعش د شتون او پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د دوی د ځواکونو لخوا ځپل شوې او د منځه تللو په حال کې ده.
په داسې یو حالت او امنیت کې چې د افغانستان خلکو په تیرو 40 کلونو کې نه تجربه کړې ښکاره ده چې د افغانستان پر ضد ښکاره تبلیغات دي او موږ شک لرو چې امریکا په خپل غواړي د افغانستان وضعیت له ګډوډۍ او ګډ معرفي کړي او ذهنیتونه خراب کړي چې دا ډول پروپاګند هیڅ خوا به ګټه نه دی.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځه تلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د دې ډلې د خراسان ولایت څنګې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، ان تر دې چې داعش په دې عملیاتو کې د طالبانو د حکومت لوړ پوري چارواکي هم په نښه کړي دي. په وروستۍ پیښه کې څلور ورځې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګې په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرستوالي د هغه سدمرګي برید پړه پر غاړه واخیسته چې په ترڅ کې هغه له موټر چلوونکي سره ووژل شو. تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید پړه هم داعش ډلې ومنله. داعش ډلې پرله پسې بریدونه او دې ته په پام سره چې طالبان دغه ډله د منځه تلو په حال کې بولي، په افغانستان کې د داعش ګواښ څومره جدي دی. د سیاسي چارو پوه او د لندن په شاهي کالج کې څېړونکی تمیم اسی وایي داعش په افغانستان کې یو جدي ګواښ دی او په خبره یې دغه ډله د طالبانو په صفوفو کې استخباراتي نفوذ لري چې د کره معلوماتو په درلودو سره د طالبانو په چارواکو هدفي حملې ترسره کوي. د ښاغلي اسی په وینا که مخه یې ونه نیول شي، افغانستان به د طالبانو او داعش ترمنځ د سیالۍ په ډګر بدل شي چې د افغانستان او سیمې په ګټه به نه وي.
داعش خپل هغه تخنیک چې د جمهوریت او د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو وختونو کې کاروه او د ښارونو دننه یې عملیات ترسره کول بدل کړی دی. دوی اوس په ولایتونو کې والیانو، امنیه قمندانانو او د طالبانو منځني مشرانو باندې په نښه شوي عملیات ترسره کوي، سره له دې چې طالبانو د داعش پر ضد یو شمېر عملیات ترسره کړي. خو دا ښکاره ده چې داعش لا هم شته او یو لوی ګواښ ته د بدلېدو په حال کې دي.
د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې مشران او لوړ پوري چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي او یا نیول شوي دي. په وروستۍ پیښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادا وکړه چې د لغمان ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حمله سره وژلی دی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر هم وایي چې د داعش ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دغې ډلې له خوا د هدفي بریدونو شمېر زیات شوی دی.
داعش
په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی، سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دوی دغه ډله کنټرول کړي. خو په هر صورت د نړۍ مهم هیوادونه اټکل کوي چې داعش په راتلونکي کې له افغانستان بهر د لویو هیوادونو ګټو ته ډېر جدي ګواښ وي.
د امریکا د مرکزي قوا قمندانې اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش 2250 وسلوال غړي موجود دي. دغه شان دغه مرکز قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي که داعش له افغانستانه بهر پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بریدونو ته پام وکړي، کولی شي په شپږو میاشتو کې دغه وړتیا ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم، افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لاین یم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتونه پر نیمۍ باندې شش کال خلکو نه دي ټول کړي، ګرده وچ سوله. نو زموږ د لوړپور چارواکو سره دغه هیله ده، په کلکه مو دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دې راوخوري په هره طریقه باندې. چې وروره موږ ډېر پدار پدار یو، زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېیمې څه خلک له دلجنې پرته ټوله سره ورک، څوک ارغنداو ته بار شوي، څوک هلمند ته بار شوي دي. نو در په دار دي وروره، دغه زموږ ږغ دي د لوړو مقاماتو پرې ورسېږي، دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د مرجل ولسوالۍ سره تماس ته نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ څخه ایدر حیدری خبره کوم. د اکلا باندې د موږ د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت تاوان موږ ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمریز یو څه شي کوو. نو موږ کلدار افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان وړو، هېڅ واره موږ نه خوري. نو اسلامي مالو چارواکو دا غوښتنه لرو چې د موږ د افغانۍ خبره مشوره کړي او د ټولو مفادو کې افغانۍ شروع کړي او د کلدار مطلق بنده کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لا استاد د کندهار ولایت د خوشحد شاول کورت ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. زموږ لارې ډېرې خرابې دي،